سهار لس بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې صد د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12/16 په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته په کابل کې د تیر شپې د بریدونو په اړه تازه معلومات ترکو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په کابل کې د پولیسو له اکاډمۍ سره ځان وژن کې بریت لږ تر لږه شل افغان محصلان ووژل. امریکایي قاضیانو په افغانستان کې د نیول شوي روسي شخص د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې لپاره د څېړنو لپاره جوړ شوی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمۍ سره ځان وژن کې بریت لږ تر لږه شل افغان محصلان ووژل. دا چاودنه هغه مهال وشوه چې یو تن د محصلانو جامې پر تن وې د پولیسو اکاډمۍ سره چاودنه وکړه. تر دې مخکې وړ مشپه د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بل چاودنه وشوه چې 15 تنه یې ووژل او شاوخوا 240 تنه یې ټپیان کړل. د شاه شهید د چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه نه دی اخیستی، خو د پولیسو له اکاډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې ومانه. تېره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه، او د دې پیښې د دقیقو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړ شوي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې د نیول شوي روسي شخص د برخلیک د څرګندولو لپاره کار پیل کړ. ریوټرز خبري اژانس وایي دا اول ځل دی چې په افغانستان کې د پوز یو زنداني د امریکا په یو فدرالي محکمه کې محاکمه کیږي. اریک حمیدالدین د پخواني شوروي ځواکونو د ټانک قومندان و. سرنوالانو پر هغه په 15 مواردو کې جنایي تورونه لګولي چې که ثابت شي په عمر قید محکومېدلی شي. اریک حمیدالدین د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره د موادو په برابرولو اتوران دی. پر د تور لګېدلی چې په 2009 میلادي کال کې په خو کې د افغان سرحدي ځواکونو په یو پوسټه په حمله کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 598 افغانۍ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازه سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالاتونه هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی. ایراني چارواکو ریوټرز اژانس ته ویلي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي، او له هغوی سره یې د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبري اژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي دي. کرملین دا راپور ردوي، خو ریوټرز اژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پاور وایي د ملګرو ملتونو د بندیز له مخې ټول هیوادونه باید د ایران دغه جنرال ته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاورې ته داخل شي، او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه ورکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بلل شوې ده، او سلیمانی له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. سپینې ماڼۍ خواشیني څرګنده کړې چې په کانګرس کې لوی دیموکرات چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر خلاف رای ورکړه، خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلی. د نیویارک د سناتور چک شومر چې د متحده ایالاتونو په سنا کې د یهودانو له سترو ملاتړ کوونکو څخه دی، د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو لپاره به رای ورکړي. کانګرس به راتلونکې میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو وړو هیوادونو د موافقې په اړه رایه واچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکرات ګوند مهم غړي الیوت انګل هم دی موافقې ته د منفي رایه ورکولو اعلان کړی. خو د سپینې ماڼۍ ویان جش ارنس پرون وویل چې د کانګرس لږ تر لږه 12 غړي ویلي دي چې له ایران سره له شوي تړونه راضي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنې لپاره جوړ شوی. د پریکړه لیک هدف د هغو کسانو مندل او محاکمه کول دي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. د پریکړه لیک په طرحه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور په دې اړه وویل:
Today the UN Security Council has taken another step
من باید د نن په څیر باید هم بیا هم متحد اوسو سو د سوریې د شخړو لپاره ژر تر ژره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو یو پلاوي ته په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې مسؤلیت وسپارل شي. او د عراق د شیعو لوی مشر آیت الله علی السیستانی د دې هیواد پر صدر اعظم غږ وکړ چې د اداري فساد ته د اوسپنې څوک ورکړي. علی السیستانی پرون وویل چې صدر اعظم حیدر العبادی باید د اداري فساد پر ضد زیات کار وکړي. د عراق په مرکز بغداد او لوی ښار بصره کې پرون په زرهاو کسانو د اداري فساد پر ضد لاریونونه وکړل. د عراق صدر اعظم پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آیت الله علی السیستانی د لارښوونې په رڼا کې به فعالیت کوي او ژمنه یې کړې چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو هر اړخیز پلان به اعلان کړي. صدر اعظم العبادی له سیاسي کړې وغوښتل چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. په عراق کې هوا ډېره ګرمه ده. د سانتي ګریډ 50 درجو ته په ځینو برخو کې هوا رسیدلې ده او د برېښنا پرچوي خلک په غوسه کړي دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په کابل کې د تیر شپې د چاودنو په اړه تازه ترلاسه شوي معلومات درکوو. څرنګه سر په سر په کابل کې چاودنې وشوې؟ د پوځي چارو د څېړونکي جنرال امرخیل نظر مو اخیستې.
لپاره دې چې هغه څوک چې د په ځای ناستې ده د کابل حکومت او نور جرب نوې تروخي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي.
یو پخواني جهادي مشر طالبانو ته بلنه ورکړه چې سولې ته غاړه کېږدي.
به وزی ازی که لج کنین و به جای بافشاری کنین، بیاین با ملت خود بشینین، راجع با آینده ملکتان یک جای فکر کنین.
د عبدالرب رسول سیاف د سرګندونو سربیرمو په دې خبرونه کې د پکتیکا د مرکز د پراختیا له یو پروګرام خبرو.
موږ ان شاء الله په نږدې وخت کې به څلور شپې ته مارکیټونه تجارتي توزیع کوو، په خلکو نجاح کوو، زرته زر خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
د مور په شیدو تغذیه دا یو الهي تحفه ده او د ماشومانو لپاره د ژوند تر ټولو مهمه او اساسي برخه جوړوي.
په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمي سره ځان وژونکی برید وشو او تیر شپه د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه. د دغه پیښو په اړه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له کابل په ټلیفون را سره دی. لودین صاحب، افغان چارواکو د دې پیښو په اړه څه ویلي دي؟
ډیره مننه چې بر صاحب، که څه هم تر اوسه د کورنیو چارو وزارت او د غرض امنیت قومندانۍ په دې اړه کره معلومات رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو وروستي معلومات دا ښیي چې د کابل د تیر شپې په حملو کې تلفات اوختی دی. ویل کیږي چې د پولیسو د اکاډمۍ مخ ته کومه انتحاري حمله چې شوې، په هغې حمله کې 25 افغان محصلین چې د پولیسو زده کړې کولې وژل شوي دي او دغه راز یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د قصبې د سیمې په حمله کې هلته بیا ناټو ویلي چې د دوی یو سرتیری پکې وژل شوی دی او دوه حمله کوونکي په دې حمله کې وژل شوي دي. څو شېبې وړاندې موږ په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او امنیت قومندانۍ نظرونه وپوښتل. امنیت قومندانۍ ویل چې په دې اړه دوی د خبرو کولو اجازه نه لري او باید رسنۍ د کورنیو چارو وزارت خبر پانه ته منتظر شي چې په دې اړه غوښ خبر پانه ورکوي. خو لا هم تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین یا مطبوعاتي مسؤلین ټلیفون نه ځوابوي او وایي چې په دې اړه به وروسته خبر پانه ورکوي. خو خبر پانه درکې هم تر اوسه نه دی معلوم. دا دوه حملې په کابل کې څو ساعت وروسته له هغې حملې کېږي چې د شاه شهید په سیمه کې وشوه او نږدې د ټول کابل ښار اوسیدونکي د شپې له خوبه راپاڅول او کابل ښار ته لړزه ورکړه. د شاه شهید سیمه په حمله کې 14 کسان وژل شوي او د 400 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. پرون د مشر اشرف غنی او
بله او بخشی تاسو ټپیانو ته اشاره وکړه د دې له خطر سره شاه شهید پیشه د ټپیانو په اړه هم په اول کې دا خبر خپور شو چې 400 دي. بیا وروسته امنیتي چارواکو ویل چې تر 300 کم کسان ټپیان شوي دي او اوس تاسو ویل چې د مړیو شمیر 400 ته رسیدلی دی. دا تازه ارقام دي د مړیو په برخه کې؟
بله د شاه شهید سیمه د مړو ارقام امدا دی، اما د ټپیانو په اړه باندې کوم ارقام چې پرون حکومت ورکړ چې د 200 په شاوخوا کې دي، هغه بیا د شفاخانو یا د روغتونونو مسؤلینو چې له رسنیو سره خبرې کړي هغه کوم ارقام چې رسنۍ له روغتونونو څخه ترلاسه کړي تقریبا 400 په شاوخوا کې ټپیان روغتونونو ته تللي دي. البته په دوی کې داسې ټپیان هم شته چې ډېر سطحي دي، خو د اما سطحي ټپ لپاره هم روغتون ته تللي او په سهار کې ارقام وو، اما وروسته ممکن چې ارقام کم شوي دي، هغه ټپیان له روغتون نه رخصت شوي. همدا علت و چې ارقام هم کم وښودل شول. ولسمشر اشرف غني چې پرون د ټپیانو د درملنې د عیادت لپاره روغتونونو ته تللي و هلته یې ویل چې دا ډول حملې چې په کابل کې کیږي او یا هم د شاه شهید حمله په ځانګړې توګه دا د دې سرګندوی کوي چې وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او غواړي چې اوس په دې ډول حملو سره د خلکو پام بل لور ته واړوي. او دغه راز د ولسمشر ویان پرون د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو هدف له دې حملې څخه دا دی چې د دوی ترمنځ اوس مخالفتونه زیات شوي او غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو توجه د دوی له مخالفتونو څخه بل لور ته واړوي. خو د کابل د شاه شهید سیمې د زورورې حملې او خونړۍ حملې مسؤلیت روسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا هم هغه څه دی چې خلکو ته پوښتنې راولاړې کړي دي. خلک او د ملي شورا غړي وایي که دغه حمله هر چا کړې وي باید مسؤلیت واخلي او که وسلوال طالبان په دې حمله کې لاس نه لري باید هم دا موضوع هم روښانه کړي. خو دا ټول هغه څه دي چې وروسته به د ورځې په ترڅ کې معلومه شي چې د افغانستان امنیتي مسؤلین د دغو حملو په اړه څه غبرګون ښیي او په دې اړه څه وایي.
لودین صاحب، مخکې تاسو دې ته اشاره کوله چې بیا ما ستاسو خبره قطع کړه چې ولسمشر د شاه شهید سیمې ته ورغلی دی، څرنګه دا د شاه شهید سیمه کې چې کومه چاودنه شوې وه دا چاودنه درنه وه په هغه سیمه کې اوس خلک تګ راتګ کولی شي که نه؟ امنیتي مسؤولانو لا هم سیمه بند کړې ده ځکه چې ولسمشر د تحقیقاتو امر کړی.
بله، د شاه شهید د سیمې چاودنه په رسنیو کې داسې راغلي چې دا ډول درنه چاودنه په 13-15 کلونو کې په کابل کې ساری نه لري. دې حملې ډېر تخریبات کړي دي، ډېر مارکیټونه کورونه په سیمه کې نړولي دي او هغه ځای چې د حملې و هلته ډېر ځای ژور شوی دی. پرون د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د پیښې سیمې ته ورغی او دغه راز راپور نه وایي چې تېره شپه ولسمشر اشرف غني هم د دې پیښې سیمې ته ورغی او هغه کوم تخریبات چې شوي وو د دې حملې له امله هغه تخریبات له نږدې وکتل. اوس ساحه آرامه ده، سهار لخوا د کابل ښار فضا نسبتا آرامه ښکارېدله. د خلکو ګڼه ګوڼه د نورو ورځو په پرتله یو څه کمه وه، خو په ښار کې بیروبار د دې لپاره وو چې پولیسو په هر پوستا کې او هر چک پوینټ کې موټر تلاشي کول او هغه لوی موټر یا بربری موټر چې لدی وړاندې به د ورځې لخوا هم کله ناکله په ښار کې لیدل کېدل هغوی ته د راتګ اجازه ښار ته نه ورکول کېږي. هغه ښار ته په نږدې فاصله کې د پولیسو لخوا درول شوي دي.
اسدالله الدین، مننه. په کابل کې سر په سر چاودنو په لسکونو کسان وژلي دي او د په سلګونو کسان یې ټپیان کړي دي. دا بریدونه څرنګه سر په سر شوي دي؟ د پوځي چارو له څېړونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه مې دا پوښتنه وکړه.
کله چې طالبانو مشر اعلان وکړ چې هغه مړ شوی دی په پاکستان کې، لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستی دی هغه خپله ضربه وښيي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښيي چې دی وړتیا دي لري او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نورې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو دی، طالبان پر قوت کې دی، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. لکه خپله خپله همدا محمود منصور هم ویلي وو نو په حساب د دې باندې دوی دغه پلان ډېر دقیق جوړ کړی او ډېر دقیق په څنګ مې دي کې یوه خبره بله هم ډېره مهمه ده. هغه دغه څه ده دی مونږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي بریدګر کابل ته داخل نه شي نو دوی په دې فکر شي چې نور د هغوی وړتیا نه شه دوی هغه هزارات یې کم شي. په دې خاطر باندې دغه د وظیفې سهلنګاري دغه په وظیفه کې بې تفاوتي دغه د دې په نامه باندې چې نور د دې وړتیا
جنرال صاحب امرخیل تاسو ویل چې د وظیفې غفلت هم شاید د دې باعث شي چې داسې چاودنې وشي. فکر نه کوئ چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي وو په یوې لارۍ کې دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی؟ ممکن په اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي.
بالکل تا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی او رښتیا هم د تا خبره بالکل تاییدوم چې ترهګر یا بریدګر یا موږ چې ورته په اصطلاح باندې نظامي باندې دغو ته چریکي حملات وایي دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي وخت و زمانو په څنګ دیدی کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري په دروازو کې لري په امنیتي قوتونو کې لري په خپله دولت کې لري چې د دې دپاره کومک کوي. متاسفانه یوه مسله بله هم ډېره مشکل ده. دغه موټر چې مثلا په لارۍ دي یا مثلا باربري موټر دي دا له کابله بیرون ساتل کېږي د شپې په اتو بجو دوی ته یو دم حرکت ورکوي چې دا یو ډېره لویه نقیصه ده. ځکه هلته نه تلاشي کېږي نه بیا دغه نه مراقبه کېږي مثلا یو نیم سل موټر یو دم کابل ته له هرې دروازې نه داخلېږي.
جنرال صاحب امرخیل که یو سیاسي سوال وکم، تیر ورځ د طالبانو یو مسول ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل سي دغه حمله دوی نه ده کړې، د شاشه پیشته اشاره وکړه او حتی هغه دا خبر هم وکړه چې دا کسان باید محاکمه شي او دا یو د ده په وینا دا یو بزدلانه برید دی. خو بل ورته چې بیا د پولیسو په اکاډمي باندې حمله وشوه، د سي طالبانو ځینو رسنیو ته پاکستاني رسنیو ته ویل چې دا حمله دوی کړې ده، څرنګه آیا دا د طالبانو دننه د اختلافاتو مسله ده چې یوه ډله غواړي چې حمله وکړي او بله ډله غواړي چې حمله ونه کړي او کنه تر شا یې بله خبره ده؟
تر شا خو یوه خبره د نیازي له خبرې زه داسې برداشت کوم چې هغه دا پړه په داعش اچي، هغه دا خلوځانه لري کوي، هغه یې په داعش باندې اچي، ځکه دوی داسې حمله نه کوي د دوی عام باندې چې هغه کې ملکي خلک ووژل شي. دا کار په داعش باندې اچي، اما دویمه حمله چې دوی په ځان باندې بیا دا منی دا مسئله په ځان باندې هغه داده چې موږ په دغه مراکز په نظامي مراکز باندې حملې کوو.
دومه حمله خو په نظامي مرکز نه ده شوې، د محصلینو په مرکز شوې.
نه، پولیس اکاډمي ده، اکاډمي د پولیس یو نظامي مرکز دی. هغه ته بیا موږ دغه نه شو ویلی، اشاره ووایي چې دا ملکي ده، پولیس به امنیتي قوتونه دي.
امرخیل صاحب، بیرته یوې پوځي مسلې ته راوګرځم. په دې تیرو تقریبا دو کلونو کې چې د افغانستان دننه له دې چاودنو پرته هر ځای طالبانو حملې کړې دي، مثلا تیره شپه د قصبې په سیمه کې برید وکړ، که څه هم له بهرنیو ځواکونو سره یې نښته کړې وه، لیکن بیا هم د دوی حملې افغان ځواکونو نسبت پخوا ته ډېر ژر نه شنډوي. یعنی افغان ځواکونه یو څه پیاوړي شوي دي او که څرنګه؟
مسئله چې په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټولو مسایلو کې. دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنی ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربې جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده، دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده او دوی دښمن هم پېژندلی ده. ولې په تعصب سره یو مسله بله هم شته، هغه دغه ده چې د دغې علاوه د دې ټولو پیاوړتیاو چې دلته شته، یو تعداد اشخاص او افراد ډېر ضعیف دي، یعنی د لیډرشپ یو تعداد اشخاص ډېر ضعیف دی. هغه هغه اشخاص او افراد دي چې په فرمایش دي اردو ته راغلي، یا په فرمایش پولیسو ته راغلي، یا امنیت ته راغلي، چې هغه په خپله اصولو پورې تړاو نه لري، بلکې په اشخاص او افرادو پورې تړاو لري. دغه اشخاص ضعیف اشخاص دي، دښمن همیشه له ضعف نه استفاده کوي. دوی هم دښمن هم د ښه تجربه لري، دښمن هم ښه شناخت لري. اوس یک لس کاله یې جګړه کړې ده، حتی امکان لري چې د اردو اکثر افسران دوی په نامه هم وپېژني. د دوی ټول کردار، د دوی ټول رفتار او د دوی ټول دغه بېتفاوتي هم دوی ته معلومه وي. دا مسلې هم په مابین کې شته.
جنرال صاحب عتیق الله امرخیل کور ودان.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کابل ورځپاڼو هم د کابل وروستیو چاودنو ته اشاره کړې دي او دغه موضوع یې څېړلې ده. اسدالله لودین دغه چاپي خبرونه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د شاه شهید سیمې د موټر بم حملې په اړه خبرګونونو او روسي امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې په کابل کې وروستۍ وحشت د آی اس آی ځانګړی پیغام. په سرمقاله کې راغلی چې د حملې ته له وحشت پرته بل نوم نشي ورکولی او په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه ورکول کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د دې حملې هدف دا دی چې د طالبانو ترمنځ له اختلافاتو څخه د خلکو نظر بل لور ته واړوي. د ورسپانې په باور د پاکستان آی اس آی له دې حملې څخه دا پیغام افغان حکومت ته ورکوي چې طالبان لا هم د دوی په لاس کې دي او دوی نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې وروستیو امنیتي پیښو او د شاه شهید د سیمې موټر بم حملې له خلکو نه د سولې د ټینګښت هیلې اخیستې دي. په سرمقاله کې راغلي چې له دې ټولو بدمرغیو سره سره لا هم د ملي وحدت حکومت مشران سولې ته په تمه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې خلک هر ورځ توکل په خدای له کوره راوځي او حکومت بیا پاکستان ته د سولې لاسونه غځولي دي. وساخ خپلواکي ورځپاڼه بیا د کابل د حملې په اړه لیکلي چې دا موټر بم چاودنه دومره درانه و چې په تیرو 15 کلونو کې په کابل کې ساری نه لیدل کیږي. په مطلب کې راغلي چې په حمله کې 15 کسان وژل شوي، د 400 په شاوخوا کې ټپیان دي او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. انیس دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې وروستۍ حمله د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ماتې څرګندوی کوي. په سرمقاله کې راغلي د حمله وښودله چې د هیواد دښمنان بل کوم هدف نه لري او یوازې د خلکو وژلو او زبرولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼه لیکلي چې د کابل د دې او د هیواد په کچه د لسګونو نورو حملو تر شا د سیمې استخبارات لاس لري. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت د سولې د ټینګښت د هڅو ترڅنګ باید د دې ډول پیښو عاملین مجازات او د دې پیښو د پلان سرچینه پیدا کړي.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د اسلامي دعوت ګوند رئیس عبدالرب رسول سیاف له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس په سر شي او د ده په وینا له افغان ملت سره یو ځای شي. ښاغلی سیاف دا خبرې د جمعې په ورځ په کابل کې بې خبري غونډې ته وکړې. نوموړي همدارس له حکومت وغوښتل چې د امنیت تامین او د اداري فساد د په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی د سیاف د دې غوښتنو په اړه چې طالبانو ته د سولې بلنه ورکړې ده تفصیل وړاندې کوي.
پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف اوسنی وخت له نظام سره د طالبانو د یو ځای کېدو ښه فرصت بولي. ښاغلی سیاف د جمعې پرس په کابل کې په یو خبري غونډه کې په طالبانو غږ وکړ چې دا یو طلایي چانس دی د دې ډلې لپاره چې له افغان ملت سره یو ځای شي او له جګړو لاس واخلي. نوموړي وویل که دا ډله لا هم په خپلو مخالفتونو روانه وي، د افغان ملت پر وړاندې به د هغوی بغاوت او تجاوز په ګوته کوي. زه له همدې مایک ورباندې غږ کوم چې همدا یو مناسب فرصت او لای چانس دی درته. هسه هم ترمنځ درز او اختلاف رامېسته شوی دی. د دې لزای چې زید وکړي او په خپل بغاوت چنګار وکړي، راشه سره کینه د ملت پاړه یو فکر وکړي او دا ملت ل دې دربدر حالت او ژغوري
از نیمه حالت ریقت بار خلاص کونی.
کاغلی سیاف د ملا عمر په مشرۍ امارت غیر شرعي او بالا وی ویل چې د هغه تربړین ورسته اوس د ملا اختر محمد منصور امارت هم شرعي او اسلامي اساس نه لري. نو موړي د طالبانو د مخکینی مشر ملا عمر د مړینې پیښه ته اشاره ویل چې هغه دوه کاله مخکې وژل شوی او په دغه دوه کلونو کې وسلوال طالبان د پردیو لخوا رهبری کېدل. دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د سولې کېدونکې خبرې تر نامعلوم وخت وځنډېدې. له دې مخکې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې یو طلایي فرصت وبولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لو د ماشام ترو پوری بیا په منځنۍ سپد ولش پښتنې په ټوله افغانستان کې ازادي رادیو اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لروسي آذربایجانی خبریال، البته ازادي رادیو ته دا کورنۍ موضوع ده. آذربایجانی خبریال خدیجه اسماعیلوه پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شوه. د ازادي رادیو د ازري څنګه د دې خبریال د محکمې په ترڅ کې د څرګندونو جزئیات په دې خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس یو روغتیایي مطلب لرو. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د ښار په بیلابیلو برخو کې د لابراتوارونو له ناسم تشخیص څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې ناسم تشخیص د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغانان نورو هیوادو ته په لوړ لګښت د درملنې لپاره سفر وکړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جدي څارنه پیل شوې او ډېر ژر به هغه روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې ناسم تشخیص کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاپی په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې لسګونه تشخیصي لابراتوارونه فعالیت کوي، خو خلک د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. کابل ښاریان وایي چې د ځینو ډاکټرانو او لابراتوارونو د ناسم تشخیص له امله د دې پر ځای چې یو ناروغ جوړ شي ستونزې لا زیاتېږي. د کابل یوه اوسیدونکي حسنا وایي چې د ناسم تشخیص له وجې له سختو ستونزو سره مخ شوې ده.
ما خودم اصلا مریض بودم، د شفاخانه بودم، به خاطر می
خپل ناروغ وم. د ناروغي د تشخیص لپاره ډاکټر ته تلل وم، اپنډکس وم، خو دلته ډاکټرانو نشوای کړای چې تشخیص کړي. حالت می ډیر زیات خراب شوی و. باور وکړی بل اخر زه مجبور شوم چې پاکستان ته ولاړ شم. کله چې پاکستان ته لاړم ډاکټرانو راته وویل چې د اپنډکس ناروغي درته پیدا شوی، عملیات شوم، اوس شکر دی ښه صحت لرم.
سربیره پر دوی د هیواد په ولایتونو او لویو ښارونو کې هم ګڼ شمیر خلک ورته شکایتونه لري. ظفر هم د لابراتوارونو له تشخیصه بده تجربه لري. د خپل کیسه داسې وکړه.
زما پلار چې د 15 کالو راهیسې په یوه دوامدار ناروغۍ باندې اخته دی، څو ځل مو دلته د علاج لپاره بولې خو کومه نتیجه ورنه کړله. بالاخره دې ته اړ ایستل شو چې لاړ شو او هندوستان ته. که چېرته دغه سهولتونه په افغانستان کې دننه وینو، موږ هیڅکله د دې ته نه مجبوریږو چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شو او هلته خپله درمل نه.
دوی وایي چې ډېر ځلې مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. ځینې ډاکټران دا نیمګړتیا مني او هیله کوي چې روغتیایي چارې مسلکي کسان پر مخ بوزي. ډاکټر شفیع یوسفزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لابراتوار مهم اساسي رول لوبي په طب کې. فلنز ما په لاس کې دا یو ټیسټ دی، په یو لابراتوار کې ټیسټ وکي یو ریزلټ وي، په بعضې لابراتوار کې اما کا ټیسټ وي هغه بل، نو چې هغه لابراتوار ریزلټ ورته غلط ورکي نو خاتمن مریض بیړه ختمه شوه، خرابه شوه. مخنیوی دا دی چې باید وزارت بیا دا فرض دی چې باید هلته خپل قوانین ورته ولیږي هغه کنټرول وکړي.
د لابراتوارونو مسؤلین هم پر دغو ستونزو سترګې نه پټوي او وایي علت یې دا دی چې د لابراتوارونو مسؤلین د لږو تنخواګانو په بدل کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلي. په افغانستان کې د ناروغیو د نه درملنې بل لامل د ناسمو دارو درملو په قاچاقي توګه راتګ بلل کیږي. په کابل کې د مومن لابراتوار عمومي مسؤول حکمت الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم یو شمېر لابراتوارونه په معیاري ستاندرد کار نه کوي.
بعضې لابراتوارونه چې هغه په ستاندرد برابر نه دي، هغه باید وزارت ستمه د کې خپل بررسي جدي ونیسي او له امنیتي ارګانونه مونږ نه تقاضا لري چې هغوی باید د قاچاقي دوا او قاچاقي درمل نه مخنیوی کړي.
لبلی خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې یو شمېر لابراتوارونو کې ناسم تشخیص کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي رادیو ته وویل ډېر ژر به هغو صحي مرکزونو او لابراتوارونو دروازې وتړل شي چې په ناسم ډول تشخیص کوي.
بدون شک وختي کې ادعا میکنیم چې ارزښت خدمات صحي د افغانستان په شکل معیاري
لا شک پرته کله چې موږ ادعا کوو چې په افغانستان کې صحي خدمات په معیاري شکل خلکو ته نه رسیږي، علت همدا ده چې تشخیص معیاري نه دی. خو زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې ډیر ژر به د روغتیایي مرکزونو خدمات معیاري کیږي. زموږ څارنه جدي روانه ده. په نږدې ورځو کې به تاسې شاید واوسئ چې یو شمېر صحي مرکزونه او لابراتوارونه چې خلکو ته سم تشخیص نه کوي او ښه خدمات نه وړاندې کوي هغوی به تړل کیږي او شمېر به یې هم کمیږي.
د امیر روغتیا
وزارت په داسې حال کې د لابراتوارونو د معیاري کېدو خبر ورکوي چې اوس مهال د ناسم تشخیص له امله ډیری خلک خپل ناروغان له افغانستانه د باندې هند، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته بیایي چې ډیرې پیسې لګوي او د بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د چارو څېړونکي سپارښتنه کوي چې روغتیا وزارت باید تر هر څه مخکې د درملو کیفیت او لوړو معیاري خدمتونو ته ډیر پام وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یو بل روغتیایي مطلب هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې په هغه کې متخصص ډاکټر د مور د شیدو پر اهمیت شخیدلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لسنیمه بجې شوې. لاند خبرونه له ناجي صاحب څخه اور.
په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکاډمۍ سره ځن وژون کې برید لږ تر لږه شل افغان محصلان ووژل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازه سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالتونه هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي بازاران انقلاب د قدس سنګي قمندان په ورسیو کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربېره روسیې ته سفر کړی. سپینې مړۍ خواشینی څرګنده کړې چې په کانګرس کې لوی دیموکرات چک شومر د ایران د اټومي پر موافقې پر خلاف رای ورکړه، خو دا کار د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنې لپاره جوړ شوی. او د عراق د شیعه لوی مشر آیت الله علي السستاني د دې هیواد پر صدر اعظم غږ وکړ چې اداري فساد ته د اوسپنې څوک ورکړي.
د پکتیکا ولایت د ښاروالي ریاست چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د ښار د پراختیا او تنظیم لپاره د سوداګرۍ د څلور شپېته مارکیټونو د جوړولو لپاره ځمکه وویشي. لسیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار د پراختیا او په یاد ولایت کې د سوداګریزي پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د څلور شپېته سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا ښاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې ښار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و، خو د ښار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یاد اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحمد موږ انشاءالله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توزیع کوو، په خلکو باندې غږ کوو، زرته زر خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت څلور نفر پنځه نفر باندې محدود نه ده.
پکتیکا ښاروال زیاتوي چې ښاروالي هم د ښار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلور لارو، ګلدارونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز ښار شي.
د ښار وسط او د نوی پلانونه په امتداد کارونه شروع کېدو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه ښاري بڼه ونیسي.
بلخوا د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنې د ښار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني ښار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کېږي. مدني فعال محمد الله همتیار وایي که چیرې د شرنی ښار کې د متوازن انکشاف لپاره لارې خلاصې شي، نو بېلابېل کاروباریان به د خپلو صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داسې نقشه کړي چې کاروبار به یې پکې تر پخوا ډېره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د ښار د پرمختګ لپاره دې یو بل ته لاس ورکړي.
او د هرې برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسابان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او ګوشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنې بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنې ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې لکیمیاوي وسلو د استفادې په خاطر د څېړنو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه. امنیت شورا په دې پریکړه کې چې پرون تصویب شو په سوریه کې د څېړنو لپاره د یو کاري پلاوي د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننۍ پریکړه لیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکړه لیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکړه لیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربی دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازای د حملو لپاره کار اخیستی دی. خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکړه لیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета безопасности, его резолюции 2118.
По мусору довол до Малгорум Латуну до прекрати Амеликавол. یعنی د دې سازمان 218 پریکړه لیک چې د امریکا او روسیې په ملاتړ تصویب شوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر لمنځه تللو تاکید کوي. د دې شورا یوازینی بریالی کار دی. دا تاییدوي چې په ډېره حساسه موضوع د اغېزمنو همکاریو امکانات موجود دي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د دې هېواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو پریکړه ته ارکړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره شول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤل لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ماشومانو د شیدو پر اهمیت شخیدلی دی، خو اوس به د آذربایجاني خبریالې خبره راواخلو. آذربایجاني خبریال خدیجه اسماعیلوه پرون په باکو کې محکمې ته حاضر شوه. پر دې د مالی نه ورکولو، غلا او له قدرت د ناوړه استفادې تور لګېدلی. خو دا وایي چې د آذربایجان چارواکي غواړي په دې ډول د اداري فساد په اړه د دې د راپورونو غچ ترې واخلي. د خدیجې د کورنۍ غړیو، خبریالانو، د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو او یو شمېر ډیپلوماتانو چې غوښتلې د محاکمې بهیر وڅاري، د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. فرشته جلالزی راپور لري.
خدیجه اسماعیلوه چې په آذربایجان کې پر خپلو تحقیقاتي رپورټونو ډېره پیژندل سوې خبریاله ده، اته میاشتې مخکې ونیول سوه. دې له آذربایجانه د آزادې اروپا آزادي راډیو لپاره هم رپورټونه جوړول. د بشري حقونو څارونکو ډلو او غربي دولتونو د آذربایجان پر حکومت غږ کړی چې خدیجه تر مجرم پیژندل کېدو مخکې له توقیفه خوشي کړي، او وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف غواړي چې په دې ډول د مخالفینو غږ غلی کړي. آذربایجانی خبریال اواز زینلی وایي چې د خدیجه د کورنۍ غړو، ملګرو او همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې د محاکمې ځای ته ورننوځي.
Doğrudan utandırıcı bir şeydi. Mahkeme zalını, ben bu zalı tanıyordum. Bu zalda haradasa bir 60-70, belki 80 adam.
Daha dışarım var haberi de. Mata malum edici de mahkemeyi pukuna ki hatta atıya nafara zayıcı. Kala çi de çarvako pagata vi hatta izafi çaukuyu piki zayıcı. Pa diye khuna ki çi de lışta laja atıya tanu zayıca yawazi pinzitana de huzur icazaları. Hiz khabariyal de Khadijay khpilwani amalgaray au hamkaran nedi uragili. Da çırıng mahakime de. Rupuçuna vay çi de mahakeme pajiriyan ki parun یوازې د محکمې کارکونکي، قاضي او د یشمیر بهرنیو هیوادونو استازي حاضر وو. دا فینریوال سازمان خدیجه اسماعیلوه د خپل فکر په خاطر زندانی بللی، او د خبریالانو د ملاتړ نړیوال کمیټې ویلي چې خدیجه اسماعیلوه د خپل ژورنالیستیکي کارونو په خاطر په نقشه سوې ده. اسماعیلوا د می په میاش کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د امریکا لپین مرکز څخه معتبره جایزه واخیسته. د دې مدافع وکیل فارد نظام علي پرون وویل چې خدیجه اسماعیلوا د قاضي په وړاندې د ځان پر بې ګناهۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې پر دې لګیدلي تورونه حقیقت نه لري. خدیجه اسماعیلوا 9 کلنه ده او د آذربایجان د ولسمشر په شخصي او کاري کړیو کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول. دا تیر کال په ډسمبر کې په دې تور ونیول سو چې خپل یو همکار یې ځان وژلو ته هڅولی دی، خو وروسته بیا د مالیه نه ورکولو او له خپل صلاحیته د ناوړه کار اخیستلو تورونه ورباندې ولګول سول.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدید. من فرشتان دام میزبان شما هستم. در این برنامه روی مسائل تغذیه با شیر مادر صحبت میکنیم. شیر مادر یکی از بهترین مواد غذایی برای تغذیه کودکان شیرخوار میباشه. باید بدانیم که کودکی که با شیر مادر تغذیه میشه در سن بالاتر دارای ضریب هوشی بالاتر نسبت به کودکان همسن سال خود است. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب همایون لودین سرپرست دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فواید تغذیه با شیر مادر صحبت کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهم په خپل لوبت خپل ګران او خوګو اوریدونکو ته او د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوشاله یم چې د ازادي رادیو د ډیره مهمه موضوع چې د مور په شودو د ماشومان تغذیه کول پلان کړی دی او خپل ګران او هیوادوالو ته د دې په اړه معلومات ورکړي. حقیقت دا دی چې د مور په شودو تغذیه دا یو الهي تحفه ده او د ماشومان لپاره د ژوند تر ټولو مهمه او اساسي برخه جوړي. لکه څنګه چې موږ تاسو د ژوند هر برخه تاداب لرو، ماشومتوب هم د ژوند یو اساس او تهداب دی. په ځانګړي ډول د ژوند زر لومړی ورځي چې هغه نه همیشتې د ماشومانو هغه مرحله ده چې ماشوم د مور په ګیره کې په د حمل په جریان کې وي او بیا باقی دوه کاله د ماشوم هغه مرحله ده چې د مور په شودو د ماشوم تغذیه کیږي. دا ټول چې راجم شي دین زر ورځې جوړیږي. زر ورځې د ژوند اساسي او تیری مرحله ده. نو په دې خاطر باندې د شودو په برخه کې دا یو کامل خوړ دی. یعنی په دې معنی کچیر ته موږ یو چاته توصیه کوو چې تاسو کامل خوړو خوري، نو هغه مجبور دی چې د پروتین لپاره غوښه او یا لوبیا وخوري، د کاربوهایډریټ یا د انرژي لپاره وریجی او یا ډوډۍ او کچالو وخوري، همدارنګه د شحمیاتو لپاره غوړ استعمال کی او د مختلفو ویټامینونو لپاره لکه گازرې د ویټامین ای لپاره استعمال کی یا پالک. اما د مور په شودو کې دا ټول شته. نو ځکه دې ته موږ مل خوړو یو. همدارنګه په ژوند کې بلخصه هغه چاپیریال کې چې موږ خوس واقعیو، د مختلفو انتاناتو او د میکروبونو سره مخ کیږو. په ځانګړي ډول هغه ماشوم چې تازه د نړۍ ته راغلی دی، نوې د لومړیو څو ساعتونو یا د څو ورځو دی او د چاپیریال سره بلد نه دی، د مختلفو انتاناتو او میکروبونو سره مخ کیږي. نو همدا د مور شیدې دي چې د مور له خوا نه چې کومه انتی باډی یا معافیت یا د میکروب ضد مواد جوړ شوی دي، د شودو د لارې نه ماشوم ته ځي او کله چې ماشوم پیدا شي میکروب په ماشوم حمله وکړي، دا د مور شیدې د میکروب نه ماشوم وقایه میشه. یعنی د این حالت طفل مریض نمیشه زود. اما اگر طفل با شیر مادر تغذیه نشه، بلخواسته د ساعت اول د روز اول و تا شش ماه، این طفل معمولا به امراض مختلف بلخواسته به امراض تنفسی و امراض هضمی که اسهالات بی حد زیاد هستن و ما میبینیم که مرگ و میر اطفال ما اکثرا از اسهالات میباشن، نو این طفل با زیاد مریض هم میشن. ضمنا ما میبینیم موضوع دیگیش سوی تغذیه است. ما وقتی که ما وارد سوی تغذیه را ببینیم، اکثریت طفلایی که در وارد سوی تغذیه بیستر هستن، اونا یا شیری پودری خوردن یا سیریلاک، یعنی از تحفی خداوندی یا از شیر مادر محروم هستن. نو همی علت هستن که تغذیه با شیر مادر یا شیر مادر یکی کاملا غذا میتن، طفل از سوی تغذیه و از امراض هم وقایه میکنن.
وقایه میشه از بسیاری امراض.
بله، طفل زودتر به سوی تغذیه مبتلا نمیشن. نقطه بسیار جالبی که ما زیاد روبرو میشیم، بلخاص دخترها، دپانتون درس میتم که دخترها از ما سوال میکنن، بچه ها پر سوال میکنن، جا
جوانا سوال میکنن که ما قد کوتاه هستیم کدام دو عمره،
یعنی به قد رول داره.
بله بله بله، نی بسیار مهم هستن که اگر طفل در دو سال اول خوب تغذیه شد قدش بلند میشه.
بله. سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم قاری صاحب پشتون، یعنی البته شنوندگی همیشه ما روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم دازادی رادیو سول کارکون کاردون کتا او ساسو درنه ملمنو جن سر ته سلام علیکم قاری صاحب پشتون یم. زما ډاکټر صاحب د دې پوښتنه دي چې موږ یو به سواد ملت او تر اوسه هم په سواد نو غواړو د ډاکټر صاحب د دې پوښتنه لرو. خو دا یو چې ځواب راکړي، اوله پوښتنه خو نه ده په صادقه وختونه کې ډاکټر صاحب چې دغه یو مور به ماشوم وزېږوي نو دا ګلوکوز ته اشاره دی ورکولې، دغه څومره مفید دي او څومره مضر دي؟ اوس خو ان شاء الله تعالی دا خبرې نشته. او دومره پوښتنه مې داره چې دغه ماشوم چې د څو میاشتو سي په مقابل کې د دې چې د مور شیدې ورکول کېږي، بیا دې ماشوم ته خوراک ورکول شي، او دې ماشوم مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي باید کومې کومې غذاوې وخوري او د کومو کومو غذاوو ته پرهیز وکړي؟
زنده باشین قاری صاحب. از طریق تلفن بشنوین ډاکټر صاحب به شما صحبتای دارن. بفرمایید ډاکټر صاحب.
قاری صاحب پښتون، الله دې جنت په نصیب کړه، دومره ښکلی پوښتنه دې وکړي چې ما په دې برنامه کې دې پوښتنو ته ځای پیدا کول. خو تا ول نه دا پوښتنه وکړي، ډیره ښه پوښتنه دې لومړی وکړه. گلوکوز، ویتامین سی او زنی نور مواد پخار واجو وست هم زنی دکتران یا زنی پنامه چون نوم ورته در دکتر یا سیهی کارمان ورکل شوی حقی کلا نا کلا دغا صحوه کهی چی ماشون تا یا گلوکوز ورکی یا ویتامین سی ورکی. زبا پل خلاصه دولوی همه چی منگا زنی ماشومان پل لمره یا دویا ما یا دره مورز بانی لگ زیادواله پی پیدا کیگی، یا پا پینزمه یا شپگمه یا و مورز یا داغی نورسته. نمون دو قسمه زیاده لرو، یاو تا نار فیزیولوژی کوی بل تا مرزی وی. کچی تا یو ماشون پا لمره یو دری ورزو کی یا در لسمی نورست پا زیری اختا شده یا پاتولوژیک حالت یا مرزی حالت ده، بیر داخلی دکتران و تا مختلف مواد ورکی ترسو داغی دا زیری مخنیوی میسی. اما کچی تا یو ماشون که زیاده یا دا چینو گلوکوز، ویتامین سی، حتی یو ساس که او به هم ماشوم په اسانۍ نشي هضمولی. الله جل شانه د ماشوم میده فقط د مور شیدو لپاره داسې عیاره کړې ده، او الله جل شانه د مور په شیدو کې هغه مواد ښيي چې ماشوم یې هضمولی شي، نور مواد نشي هضمولی. نو هیڅ چی شی ماشوم ته ګټه نه کوي. ټول هغه مواد چې د مور د شیدو څخه غذې پرته نور مواد دي، هغه ټول ماشوم ته خطر رسوي. ماشوم په حالاتو اخته کوي، ماشوم په توخی او مختلف و نور و اساسیتونو اخته کوي. نو نه گلوکوز، نه ویتامین سی، بلکې چای و به هیچ چیشی ماشون تا گرتن راسه، بلکه ضرر راسه. یواز یا یواز ده مور شدیدی چه هر ساعت روستا، هر دو ساعت روستا چه کل ماشونی غواری باید دو تا ماشون شدید ور کردشی. ده دی پرده بانی سگانه پیغام هم هم داده ده من هر کل ده مور پشدو ده تغذیر نریوال اونه المنزو چه هم داغ اونه فعلا چه من پکیو اول نتر وم ده اگست پوری یا لسم نتر شپارسم ده اصاد پوری من هر کل منزو سکل هم المنزو چه ده دی کل شعار هم داده چه میندو تا باید فرصت ورکده شی کاری میندو تا واقف چه مختلف و کارون مصروف دی تر تو ماشون لپاره کافی وقت ولری او آغا ماشون تا صد شدی ورکی. دا مهم انده چه ماشون تا فقط پا ورس که دو وقت یا دری وقت شدی ورکی آغا گت کافی نلری، بلکه هر کل چه ماشون څنګه وږی شي مور ته شیدی ورکړي. همدا علت دی چې موږ د هر دفتر نه غوښتنه دا کوچ کودکستان ولري. امید ده چې ازادۍ رادیو هم خپلو خزینه کارکوونکو ته یو کودکستان یا شیرخوارګا ولري، او دغه به انشاءالله زموږ یو ښه مثال نورو خلکو ته. دویمې پوښتنې ته راځم، کله چې ماشوم پیدا شي په لومړي ساعت کې د ولادت نه وروسته، یعنی فوراً په لومړي یو دقه پنځو دقو یا لس دقو کې باید د مور شیدې ورته شروع شي چې ورګو ته موږ وایو. مورګه ډېر قوي دي، د میکرو مقابل کې قوي دي، همدارنګه غذا کاملا لږ لږ دي، زیړ رنګ لري، ټینګ دي. په ځانګړي ډول لومړی ځل چې یو مور ولادت کې نو هغه وخت کې لومړی ولادتي لومړی تل مور کیږي، نو هغه دا ورګه ډیر ټینګي په سختۍ راوځي. نو اکثره میندې بشودي وې زنه لرما او زر پوجري شودي ورک. متاسفانه لږ زحمت غوړي چې یو ځل د مور شیدې شروع شي بیا ادامه پیدا کوي. تر شپږ میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې، بعد از پد میاشتو وروسته به کورنی خوړه لکه کچالو، وریجی، غوښه سره یوځي کې د فرني په شکل نرم ماشوم ته ورکې تر دوه کلنۍ پورې. نو دا بهترین خوړه دي اما د شودو تر څنګ.
بعد از دوست ما به اسم عبدالحی هم نوا. بله سلام علیکم برادر. بله مشنویم. سلام علیکم، روزتان بخیر.
سلام به شما و منان برنامه شما عبدالحی هم نواستم از پرسنان پسورا و شما با شما سلام میشنید.
بله مشنایم، خوش آمدین به برنامه، بفرماین سوالتان رو مطرح کنین.
سوال من از دفتر سالی بود که اگر یک طفل بعد از ولادت که طفل به دنیا میایه مادرش فوت میکنه، آیا اگر اقاربش زنهای اقاربش شیرده باشد ما شیر زنهای غیر مادر بهتر است یا شیر پدر استفاده شده با اون طفل؟
سلامت باشین برادر، از طریق رادیو گوش کنید، دکتر صاحب با شما صحبت میکنن.
برادر بسیار عزیز ما عبدالحی، ما همیش در درسای خود وقتی که درس میتیم درباره تغذیه با شیر مادر در مثال رو میره نمیگیم که مادر کسی فوت کنه، خدا هیچ کس بی مادر نکنه، اما امکان دارن که مادر خارج برن و از طفل دور شون، یا هر چی شما گفتین، اگر طفل مادر نداشت بهترین را امورای هستن که رضاعت است، یک مادر دیگه که خیشایش باشن، همسایش باشن، دوستاش باشن، شیر خود به طفل بتن، چون هر مادر توانی دارن که به تو طفل کاملا شیر بتن، هیچ کمبود در شیر نمی آین، بلکه هر قدر که شیر زیاد مکیده میشن اما قدر زیاد تولید میشن. اما شیرهای پودری نه تنهایی که طفل به زردی مبتلا میکنن، نه تنهایی که طفل قد کوتا میبارن، نه تنهایی که به کشور یک شخص جنگجو، یک شخص پرمشکل تولید میکنن، بلکه این طفل در زندگی خود در آینده بی حد مشکلات و امراض امرای خود میداشته باشند. خدا کنه که ما شما هم اطفالا شیر مادر، چی از خودش باشن چی از همسایه باشن، همه شیر مادر بگیرن، نه شیرای پودری که طفلای ما را از لذت خداوندی محروم نکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک سوال برادر ما یک جزش مانده بود.
بله ما موجه میمختم بیاییم زبی این ازم در قریش پشتون درمی پختنه تا اگه هم در طولو نگتوار پختنه وکره چی دیور کون که میندو تا باید سوار کرده لیشی. لمره خوز دوائی ما چه طولی حاغ میندی چی دنیا تا ماشومان روڑی یا مور دا حاغ دا نرمل میندو سخا 1500 یا دا دی سخا زیاد کلو کالوری انرژی تا ضرورت لری، یعنی پا کم مثال، یعنی پا دی مانا که چی تا یا نرمال انسان دری وقت خوره خوری او درې وخت خواړه رنگارنګ خوري، دا مور باید حد اوسط سلول یا 15 وخت وخوري، یعنی دوه وخت اضافي خواړه دي تور کړی شي، او دا خواړه باید عمده مواد ډیر ولري، چې هغه عمده مواد نشي هدف پروتین، کاربوهایدریت او ویټامینونه دي، یعنی په دې معنی چې هر ورځ باید غوښه وي، که واخه نوی لوبیا وی کلوبیا نوی نه خود وی خړو کی هر ورځ باید وی دانه نه په کار په هفته کې ورځ یوته ورک نه هر ورځ امدارنګه باید پدې کې کاربوهایدریت لکه اوریجی کچالو یا ډوډۍ موجود وي، حتمی نه د چالو غان او ډوډۍ وي، او درېم دا ویټامینونه باید پکې موجود وي لکه میوجا تو خوري تر څو وس پنه پوره شي، کلسیم پوره شي، کیلا مالټا کینو دا شي نه خوري، نو دا د مور لپاره ډیر ګټور دي، استراحت او روحي آرامتیا ډیره مهمه.
تشکر برادر ما عبدالستار خانزاده روی خط هستن. بله سلام علیکم خانزاده صاحب.
سلام، همشیرا خوب هستی؟ جان شما جور خوب هستین؟
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ روزتان بخیر، بفرمایید.
عبدالستار خانزاده هستم از ولسوالی بالامرغا، سلامای خود به شما به مهمان برنامه شما تقدیم میدم.
سلام خدمت شما هم خانزاده صاحب، بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین.
از من سوال من دکتر صاحب نمی میگم و اول بعض ما کمی خورترک به دنیا می بزود تا دور و سیر زغن زد میته، امی مادر شیر خود امی شیر اول به دو سی روز میدوشه چپه میکنه، میگی به کودک تاوان میکنه. یک سوال می بود دکتر سرگیو بود، یک سوال دیگه می بود که امی اولاد شیر به شیر ای خود دو سال شیر مادر استفاده کده نمیتونه، اینا چی رقم باینده؟ میگه با او شو فکر اگه انسان که شیر خود تأثیر داره،
کودکای
شیر بچیر دیگه
بزنان تأثیر
داره یا خیر؟
تشکر خانزاده سیب، هر دو سوالت بسیار بجا کردین. اول خود من این را میگم که اگر ما شما تادابی یک قلای خود از بین بباریم، چی فکر میکنین که سر دیواری که هر قدر زینت جور کنیم هیچ جای نمیگیرن بلکه میفته؟ فلا یا همون شیری که در سه روز اول میباشن زرد رنگ غلیظ و قطره قطره بسیار کم می آیند، او مثل تاداب بری شیر است. اگر امو را به طفل دادین به ایمانه که طفل بسیار سالم پیش رفت دادین، اگر اموش فله یا شیر اولی غلیزه زرد رنگ به طفل دادین شیر مادر زیاد میشن، اگر ندانین شیر ناکافی میباشن. همچنان فله موادی دارن که او ما برشان ایمونوگلوبولین میگیم، اونا انتیبادی جور میکنن در مقابل انتانات مقابله و جنگ میکنن. همچنان امی خود فله است که برای نشو نموی طفل بلخواست پخته شدنی مواد داخلی بدن زیاد کم، بلخواست رودا و دیگه این مواد داخلن پخته میشن و میتونه باسانی مواد هضم جذب کنن. نو به حد مهم است این باید اوسو انداختن نشه و این باید کوشش شوه که باید به طفل داده شوه.
سوال دیگه شو بعدن شما جا پاسخ بگوین. سید چه از ولایت هلمند روی خط هستن مشنه می برادر ما چی میگه؟
سلام علیکم دکتر صاحبم، سلامونه و نیکی اورنگ کوم.
و علیکم
السلام، بفرمایید. بله
ستنه می داده ده دکتر ساسخه از ما بچان چیده چی دیر کم زوری خاور شروع که مبارکی که مشوره رای که
گران ورورا. اول خوزا مخ که پختانی تبریشم برادر ما آخونزاده گفتن شیر بشیر. نو موضوع شیر بشیر خو خداوند جل شأنه در قرآن دیمشان می فرماید که وال والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. پدر و مادر هر دویش امر شدن، هر دویش وظیفه داده شدن که طفل باید تا دو سالگی کاملا شیر بدهن. یعنی به این معنی که اگر مادر شیر میتن پدر کمک میکنن و یا در امورات دیگه به مادر غذا میارن، مادر کوشش میکنه استراحت بدن و همچنان زمینه را برش مساعد میکنه که قار نشن و روح مادر آرام باشن، چون شیر یک پروسه است که از طرف اعصاب تا کنترل میشن. اگر اعصاب نارام باشن شیر کم تولید میشن. نو میلت هستن که پدر و مادر ذمه‌وار هستن که به طفل خود شیر بدن. نو به این خاطر دو سال که شیر میدین وقتی که یک طفل دیگه در بطن مادر باشن ار سی طرف مادر ضربه میبینن. یک، مادر ضرورت دارن که غذای اضافی به خاطر متفلی که در بطن مادر است اضافی غذا بگیرن. دوم، وقتی که مادر حمل میگیرن او از سیستم روح نارام میباشن، استراحت زیاد ضرورت دارن، مادر نارام میباشن و نمیتونن که طفل فعلی که شیر میدهن او را صحیح کنترل کنن. و موضوع سومی هستن که وقتی که یک مادر به طفل خود تا دو سال شیر نداد، هم طفلی که فعلا شیر میده او هم ضعیف میان و هم طفلی که در بطن مادر است او هم ضعیف رشد میکنن و وقتی که تولد میشن او را او طفل کم وزن ولادی معمولا تولد میشن. نو بهترین راه استن که تا دو سال تنها به طفل اولی شیر داده شون و بعد از دو سال اگر پدر و مادر پلان دارن شیر طفل بعدی داشته باشن، بعد از اون تصمیم بگیرن که ما طفل ضرورت داریم یعنی یا یکی دیگه موقفه داشته باشیم. اگر تصمیم دارن که بعد از دو سال دیگه طفل داشته باشن، بعد از سال تصمیم بگیرن، نمیشه که در بین هر دو طفل 30 سال وقفه شون، چون دو سال شیر دادن و یک سال دیگه به طفل بعدی فرصت میدن. نو این بهترین فرصت است و اگر کسی معلومات میخواین میشه که در نزدیکترین مراکز هی برن و از دکتر سبا و قابل سبا معلومات بگیرن که چطور اونا کنترل کنن، به خاطر اینکه این حق طفل است. وقتی کسی حق طفل نمیدن شما خودتون قضاوت کنین دیگه. سوال بعدی زمون رو د پختنه وکړو چې زما بچیان اکثرا زړه ضعیف وي خاور خوری. زه دو موضوعګان دې په اړه مې یو خدای چې ماشومان معمولا کم خونی سره وي، کچیته یو مور د حمل په جریان کې د وسپنې ګولې ونه خوري نو ماشومی هم کم خونی راځي او ماشوم هم کم خونی وي. زه که مور دومره خواړه نه خوري چې دغه وسپنه په پوره شي، زه که 8 میلی ګرام وسپنه مونږ وته توصیه کوم چې د حمل په جریان او امیندواري په جریان کې والی ټول کلینیکونه ته مونږ په میلیونونه ګولې مفت ورکو تر څو زمونږ دی خوګو میندو ته دغه ګولې ورسیږي او هغه ماشومان نازنین ماشومان دنیا ته چروړي کم خونه نه وسیږي. خو متاسفانه چې اوس هم ځنی میندې او یا پلرونه میندو ته د فرصت نه ورکوي چې هغه کلینیک ته لاړ شي او دغه د اوسپنې تقوی ګولې واخلي. نو لومړی خو دا دی چې ماشوم چې کله کم خونی هغه کوشش کوي چې یا شمه خوري یا د دیوال نه اګټ کې یا نور شي نه خوري یا کان یا خاوره خوري. نو دغه په حالت کې کوشش باید دوی وشي که چې ته ماشوم د شپږ میاشت نه پورته وي، نو دغه ماشوم ته باید کوشش کړي چې غوښه کوفتې په شکل ماشین نویستلی شي په لوګانو یا په وریجو کې یا په نورو خوړو کې ورته ګډه وډه ورکړي او لږ لږ فرني په شکل نرمه وي تر څو دا غوښه ډېر اوسپنه لري. نو په دې وسیله باندې د ماشوم اوسپنه چې کله پوره شي کم خونی نه وقایه شو، نو بیا ډېر خاوره تیګه او یا نور شي نه په خوله کې ډېر نه اچوي.
Sapinandi бойда кавсар нешта. Батыр хобот ки бойда кавсар нешта. Сакынанде пьяла ке жохар наста. Сакынанди камете са. Сакынанде пьяла ке жохар наста. Бапани не 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 бапа са 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 бапани не 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 бапа са са са.
Okay.